رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز افغانستان ته تللې چې هلته د طالبانو سره په جنگ کې د ائتلاف او د افغانستان د قواو حال ارزیابي کوي په افغانستان کې د برتانیې سفیر ویلی دی چې د طالبانو سره باید سیاسي روغه وشي او نورې ډلې لکه داعش باید په جنگ کې مات شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي هجري لمریز کال مبارکي ورکړې ده او توقع کیږي چې د ټرمپ اداره په دې هفته کې په واشنگټن ډي سي کې د سعودي ولایت هرکلی ووایي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د امریکا جمهور رئیس د نوروز په مناسبت د نوي کال مبارکي ورکړې ده. په کندهار کې خلک نوي کال د سولې کال غواړي.
کله چې امنیت وي نو موږ د ژوند د هر خوښۍ څخه خوند اخیستلی سو.
درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو د نوي کال په مناسبت ځانګړې خپرونې او مرکې او رپورټونه لري. هیله ده چې د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې هیرې نه کړئ. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز افغانستان ته تللی دی چې هلته د طالبانو سره په جنگ کې د ائتلاف او د افغانستان د قواو حال ارزیابي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد چې په رسمي سفر کابل ته ورغلی نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی او جنرال جوزف دنفورد د افغانستان او د سیمې د امنیت، د دهشتګرۍ ضد مبارزې، د سولې د پروسې او د انتخاباتو د امنیت د تامین په حکله خبرې وکړې. په افغانستان کې د برتانیې سفیر نیکولاس کی ویلی دی چې د طالبانو سره باید سیاسي روغه جوړه وشي او نورې ډلې لکه داعش باید په جنگ کې ماتې شي. د برتانیې سفیر نیکولاس کی د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل سروان سره په مرکه کې داسې ویلی دی.
Absolutely. I mean, the peace plan for the Taliban, the peace offer.
بالکل. د سولې کوم پلان چې ولسمشر غنی طالبانو ته وړاندې کړ فکر کوم زیات مهم دی. دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه منل سوی وړاندیز کیږي. د کابل په پروسه کې دا وړاندیز یوازې د ولسمشر غنی نه و، د ملي یووالي حکومت پکې برخه درلوده، جمعیت او حزب اسلامي هلته و، د سولې شورا وه، مدني ټولنې او د ښځو فعالې هلته وې. دا وړاندیز د ټولو افغانانو په استازیتوب و.
خاغلی نیکولاس کی دا هم ویلی دی چې خای پارلماني انتخابات سکال د اکتوبر په میاشت کې وشي. یادونه کوم چې د نیکولاس کی د مرکې غټی کې د خبرونو نه وروسته اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د سارایي محکمو جنسي تیریو او د ملکی وګړو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیسون هم دغه راز حکومت نه غوښتي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د ملکی وګړو قاتلان محکمې ته معرفي کړي. څو ورځې مخکې د ننګرهار د چپرهار په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواو په عملیاتو کې د رپورټونو له مخې یو شمېر ملکی خلک وژل شول. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اعلامیه ویلي دي چې یوازې د روان لمریز کال د هود په میاشت کې چې نن وروستۍ ورځ ده، د بدخشان د ولایت د بهارک په ولسوالۍ کې د یوې ښځې سر پرې شوی، د یمګان په ولسوالۍ کې یوه بله ښځه او سړی وژل شوی، د فاریاب د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د خوم سفید په کلي کې یوه نجلۍ او یو هلک په عام محضر کې په درو وهل شوي دي، او د جوزجان په ولایت کې یو لس کلن ماشوم باندې جنسي تیری شوی دی. اعتراض کوونکو د کابل شمال لوی لاره د بغلان په مرکز په لخمري کې تړلې ده. د بغلان د ولایت په مرکز په لخمري کې لسګرو کسانو نن د سې شنبه په ورځ د کابل شمال لوی لاره وتړله چې د فاریا په ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د خپلو زامنو د محاصره کېدو په باره کې خپل اعتراضونه څرګند کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي هجري لمریز کال مبارکي ورکړې ده. خاغلی ټرمپ خپل پیغام کې ویلي دي چې په نړۍ کې په میلیونونو کسان نوروز یا نوی کال منځي او هیله خودلې چې د غورز د نیکمرغي او خوخی او رزوی. جمهور رئیس ترامپ هم د غرز ویل دي چې نوروز د پیړیو رئیس پیران کې منځل کیږي، او جمهور رئیس دا خبر هم کړی دی چې د ایران واکمنان اوس د خلکو د خدمت په ځای د ځان خدمت کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افنړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشرانو په خلاف د قضیو ثبتول د دغه غورزنګ د بدنامولو هڅې دي. د افنړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ته دغه سزا د بیان د ازادۍ او د غونډو د جوړولو د حق د غوښتنې په بدل کې ورکول کیږي. توقع کیږي چې د ترامپ اداره د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان هرکلی ته چې په دغه هفته کې واشنگتن ته راځي سره غالۍ وغوړوي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ رقابت شدید شوی دی. توقع ده چې ترامپ د شیعه ایران سره د خپل رقابت له امله د سنی سعودي خوا ونیسي. محمد بن سلمان د سی بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د ایران رهبر د هیټلر غونډه ده، او وی ویل که ایران اتمی وسلې ترلاسه کړي سعودی عربستان به په ارزو کې. په عراق کې چارواکو یو قبر پیدا کړی دی چې سوارلس هندي کارکونکي پکې ټول ښخ دي. دا کسان په 2014 کال کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې تښتولي وو. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
چارواکي وایي دا قبر نن د موصل په ختیځ کې د بدوش کلی سره نږدې پیدا کړی. د عراق د شهیدانو د بنسټ مشر نجاهي عبدالامیر الشماری ویلي دي چې دغه هندي ادباو د موصل په ختیځ کې د یو ساختماني شرکت سره کار کاوه چې داعش په 2014 کال کې ونیو. ښاغلی الشماری ویلي دي چې په قبر کې مړی د دوست هیواد هند ادباو او په کار و چې عزت یې ساتل شوی و، خو زیاتوي چې شیطاني ځواکونو په دې کار سره د اسلام اصول بدنامه کړل. عراقی چارواکو همدارنګ ویلي دي چې په 2014 کال کې چې داعش د عراق ځینې برخې د حکومت نه ونیولې، د لسو زرو په شاوخوا کې هندي اتباعو د عراق په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیونه خبريږي. بین المللي سارون کې وایي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په انتخاباتي مبارزه کې د جمهوری ریاست بل شپږ کلنه دوره وګټله. د اروپا د امنیت او همکارۍ مؤسسې د دوشنبه په ورځ ویل چې د دولتي مطبوعاتو لخوا د پوتین د فعالیتونو په باره کې د رپورټونو خپرولو پوتین ته د نورو کاندیدانو نه د ګټلو فرصت برابر کړی و. پوتین په اسانۍ بیا انتخاباتو ګټل. تحلیلګران وایي احتمال لري چې پوتین حتی د جمهوری ریاست د شپږ کلنې دورې نه اخوا هم کرملین انحصار کړي. د جنوبی کوریا خلک خوشبین دي چې سوله به وشي. دوی ته دغه خوشبینی هغه وخت پیدا شو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو دم تصمیم ونیو چې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره ملاقات کوي چې د کوریا د ټاپو وزمې په واره کې اتمی بحران حل شي. د سیول یو اوسیدونکي جان سونګ نن د سیشن به پرز ویل جنگ د هیڅ اخوخ نه دی. د شمالي کوریا او خواوشا هیوادونو نه خوښیږي چې جنگ موجود وي. په جنوبی کوریا کې د عوامو په تازه سروې کې 80% خلک د کیم او د جنوبی کوریا د جمهور رئیس مون جی اون ترمنځ د غونډې طرفداري کوي. دوی دواړه به د اپریل په میاشت کې وګوري او کیم او جمهور رئیس ترامپ د می په میاشت کې ملاقات وکړي. او د فلسطینانو جمهور رئیس محمود عباس د اسرائیلو د پاره د امریکا سفیر د سپی زوی وباله. خاغلی عباس د منځنی ختیځ د سولې په حق له د امریکا په نیوی د امریکا د نوی پالیسۍ په ارتباط د امریکا د نوی ستراتیژۍ په ارتباط په قاره غوسه شوی و. خاغلی عباس د سپینې ماڼۍ د سولې پلان چې کار پرې روان دی رد کړی دی. خاغلی عباس نن د مارچ په 20 په رامالا کې د فلسطیني چارواکو غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې ده. امریکایي چارواکو لا نه دی ویلي چې خپل پلان کله اعلانوي. خاغلی عباس د ترامپ اداره د اسرائیلو سره په طرفداري او د هغوی په ګټه په کار کولو تورنه کړې ده. خو سفیر فریدمن د خاغلی عباس د خبرو په ځواب کې همدومره وویل چې زه څه نه وایم، قضاوت تاسو وکړئ. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
نوی کال په ښار کې،
نوی کال په کور کې،
نوی کال په کلی کې،
نوی کال په امریکا غا کې،
او نوی کال په زړونو کې.
د نیوی کال په مناسبت د زنګړو خبرونه اوریدل مهیروي. چهارشنبه ماخام امریکا غاټ آشنا رادیو. قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د نیوی کال په مناسبت ځانګړي خبرونه مرکه او رپورټونه لري. خو تاسو خبرونو کې هم واوریدل چې په افغانستان کې د برتانیې سفیر نیکولاس کې وایي د طالبانو سره باید سیاسي روغه جوړه وسی او نورې ډلې لکه داعش باید په نظامي اړخ کې مات سي. د برتانیې سفیر نیکولاس کې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې دا هم ویلي چې شایي پارلماني ټاکنې سږ کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره سي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د ګڼو امنیتي ګواښونو سره مخ دی. له هم د جنگ سلنې موسم په مخ کې دی. د برتانیا د ژمنو د امریکایانو لپاره کوم تدابیر نیول شوي چې په افغانستان کې د امنیت اساس کې خودل شي؟
Yeah, you're absolutely right. The UK is a long-term enduring
تاسو سموایس برتانیا د افغانستان اوږدمهالي همکار هیواد دی. له 2001 کال راهیسې اوږه په اوږه درسره کار کوو. د راتلونکو کلونو لپاره مرستو ته هم ژمن یو. ستاسو د امنیتي ځواکونو سره مرسته زموږ د هڅو اصلي برخه ده. په امنیتي ځواکونو کې زیات پرمختګونه وینم. که دې پرمختګونو باندې خوښ یو خو لا هم زیات وخت ته اړتیا ده.
سویلي آسیا ته د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه آیا برتانیا او د ټرمپ اداره په یوه نظر ده؟
بلکل په یو نظر یو. موږ ټول هڅه کوو چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوو. د دې کار لپاره ټول لکه امریکایان داسې باور لرو چې په پای کې به له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی وي او نور ګروپونه لکه القاعده او داعش ته به په امنیتي او نظامي اړخ کې ماته ورکوو.
برتانیا د پاکستان قوي ملاتړې ده او دواړه هیوادونه ښې اړیکې لري. آیا تاسې له خپل نفوذ کار اخلي چې اسلام آباد دې ته وهڅوئ تر څو د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي او طالبان د مذاکرې میز ته راوبولي؟
You're absolutely right. The UK is a long historic friend of both countries.
تاسو سموایست برتانیا د دواړو هیوادونو سره اوږدې تاریخي اړیکې لري. په اسلام آباد او کابل کې ژورې اړیکې لرو. موږ له دې ژورو اړیکو کار اخلو تر څو دواړه هیوادونه دولت په دولت ژورو بحثونو ته کښینی. په ټولو موضوعاتو لکه سوداګري، پانګونه، د کډوالو مسایل، سرحدي مسایل، امنیت، استخبارات او ترهګري ضد هڅو باندې خبرې وکړي. موږ له ډیپلوماټیکو او نظامي ناستو له لارو کار اخلو تر څو دواړه هیوادونه سره کښینی او خپل تفاوتونه سره حل کړي. په تیرو میاشتو کې پرمختګونه سوي. په داسې حال کې چې په کابل کې بریدونه هم وو، د دې سره سره هڅه کوو چې دولت په دولت بحثونه وسی.
آیا تاسو پاکستان هڅوي چې د ولسمشر غنی د سولې له پروګرام سره مرسته وکړي؟
Absolutely. I mean the peace plan for the Taliban, the peace offer.
بالکل. د سولې کوم پلان چې ولسمشر غنی طالبانو ته وړاندې کړ فکر کوم زیات مهم دی. دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه منل سوی وړاندیز کیږي. د کابل په پروسه کې دا وړاندیز یوازې د ولسمشر غنی نه و، د ملي یووالي حکومت پکې برخه درلوده، جمعیت او حزب اسلامي هلته و، د سولې شورا و، مدني ټولنې او د ښځو فعالې هلته وې. دا وړاندیز د ټولو افغانانو په استازیتوب و. مهمه دا ده چې په هغه خونه کې د افغانستان نړیوال متحدین او ګاونډیان هم شتون درلود. ځینې داسې هیوادونه و چې پر طالبانو یې له خپل نفوذ کار نه اخیست، خو اتویشتم د فبروري هر څه بدل کړل. اوس بې ساری نړیوال غږ شته چې طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
آیا ټاکنې به سږ کال وشي؟
په سږ کال کې باید پارلماني او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې وسي. هر چا سره چې وینو که سیاسي ګوندونه دي، مدني ټولنې دي، ټول وایي چې باید ټاکنې وسي. ساعت څرخي، وخت تیریږي. ما پرون د مرستندوی هیوادونو له سفیرانو سره یو ځای د ټاکنو خپلواک کمیسون له مشرانو سره ولیدل. لا هم وخت شته چې کارونه ترسره سي. لکه د ټاکنو کمیسون چې وایي د سږني کال په اکتوبر کې به ټاکنې ترسره کړي. موږ انتظار باسو تر څو دوی واضح مهالویش اعلان کړي.
د افغانستان د پوځ د افسرانو اکاډمي څنګه په مخ ځي؟ په ځانګړي ډول کله چې خزینه کډرونه تر فارغیږي؟
Very very good question. As you know, I think all Afghans have been
دا شپ پښتنه ده. افغانان له دې اکاډمۍ د سلګونو ښځینه افسرانو په فراغت خوښ او ویاړ دي. تیر کال په فارغانو کې چې واړې واخیست، هغه یوه ښځینه افسره وه. هغه اوس موږ د برتانیا په نظامي اکاډمۍ سینټوس کې ده او هلته زده کړې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پرون ناوخته امریکا ته رسیدلی او تمه کیږي چې جمهور رئیس ټرمپ نن سه شنبه په سپینې ماڼۍ کې ورته ډېر تشریفاتي هر کلی وکړي. په دې باره کې پام وکړي رپورټ.
محمد بن سلمان په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې هغه نړۍ ته د یو نوي سعودي عربستان لیدلوری یا پروګرام وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ډاګه د شیعه ایران په سیالۍ کې د سعودي عربستان پلوي کړې ده او داسې بریښي چې شاهزاده سلمان د امریکا د ولسمشر د دې دریځ څخه د ګټې اخیستو لیواله دی. هغه د سی بی ایس له تلویزیوني شبکې سره په یوې مرکه کې د ایران مشر له اتلر سره مقایسه کړ او وی ویل چې که ایران اتمی وسلې ترلاسه کړي نو سعودي عربستان به ورپسې دا کار وکړي.
سعودی عربستان د ایران د اټومي موافقه په اړه ځنې ملحوظات لري، خو غوی په دې شرط ملاتړ کړی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو دغه شرط تر پوښتنې لاندې دی.
بلخوا محمد بن سلمان په هیواد کې ښځو ته د موټر چلولو د اجازې او د فوټبال د لوبو د لیدو په شمول یو لړ ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي دي. شاهزاده د محافظه کاره دودیزې ټولنې د عصري کولو او په تیلو باندې د اقتصادي اتکا راکمولو ته مټې رانغښتې دي، خو د بهرنیو پانګو راجلبول ورته آسان کار نه دی. د تیر نومبر په میاشت کې هغه د 200 څخه زیات عرب شاهزادګان او سوداګر ونیول او ویویل چې دا د فساد پر خلاف هڅه ده، خو ډیرو خلکو دغه کار د سیالانو تصفیه وګڼله.
هغوی سعودي ته د پانګوالو راتګ غواړي، خو کله چې څوک پوهیږي چې پانګه یې ښایي خوندي نه وي او دولت کولی شي چې ناڅاپه یې دارایي ضبط کړي، نو هغوی ولې سعودي ته ولاړ شي؟
شاهزاده سلمان د یمن د جګړې په سر هم له نیوکو سره مخ دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونه د ایران له ملاتړ څخه برخمن هوتی یاغیانو سره په یوې خونړۍ جګړه کې نښتې دي چې له امله یې په هغه بې وزله هیواد کې یو ناورین رامنځته شوی. په متحده ایالاتو کې میشتو یو شمیر فعالینو په یمن کې د سعودي او ایران په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو په یاد پرون دوشنبه د امریکا د کانګرس مخ ته په سمبولیک ډول زرګونه ګلان کېښودل.
اوس مهال د یمن جګړه په نړۍ کې تر ټولو ناوړه روان کړکیچ دی چې د یوې طرحې په مرسته درېدلی شي څو بشري مرستې ورسول شي.
زموږ هیله ده چې ولسمشر ترامپ د امریکایانو استازیتوب وکړي چې روښانه ده امریکا باید په دې جګړه کې برخه وانخلي او له هر ډول ډیپلوماتیک قدرت نه کار واخلي او د حل یوه سوله ییزه لاره پیدا کړي.
امریکا د سعودي پر حکومت غږ کړی چې یمن ته د بشري مرستو د وړلو لارې خلاصې پرېږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس د سوریې حکومت په خپل خاور کې په کورنۍ جګړې او شخړې پیلولو ملامت او تورن کړ. د بلې خوا بشار الاسد ختیځې غوټې ته ورغلی و او د خپلو اسکارو سره یې لیدلی دی. اوه کاله کېږي چې په سوریه کې جګړه روانه ده او په زرګونو ملکي خلک پکې وژل سوي دي او کډوالۍ ته مجبور سوي دي. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
زید راد الحسین د امنیت پر شورا هم کلک انتقاد وکړ چې د سوریې شخړه یې په ډېر خاطر ډول پای ته ونه رسوله، څو د خلکو غمیزه هم ورسره پای ته ورسیږي.
هغه کسان چې په سوریه کې زښته ډېر بوږنوونکي جرایم کړي دي او لا دوام لري، په کار د هغوی په یوې مناسبې قانوني محکمې کې د خپلو جرایمو ځواب ووایي.
ښاغلی الحسین وویل د سوریې په شخړه کې د مجازاتو نشتوالي زموږ نړیوال نظام ته سخت زیان رسولی دی.
په کار ده په دې کې د قربانی شویو کسانو پر حقوقو مذاکرات ونشي، په دې توګه به د ملګرو ملتونو او امنیت شورا مشروعیت اعاده شي او پر بشري حقونو به په ټوله نړۍ کې د آینده تیریو مخه ونیول شي.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا دا غږ وکړ چې په کار ده هغه وحشتناک اعمال او جرایم چې په سوریه کې سرته رسیدلي دي مرتکبین یې په حق کې نړیوالې جنایي محکمې ته راجع کړی شي. له بل پلوه د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د دوشنبه په ورځ په ختیځه غوطه کې د جبهې اول خط ته ولاړ. هغه خپلو عسکرو ته په ویاړ وویل، تاسې د قدرت نړیوال توازن بدل کړ.
دا جګړه له سوریې نه ستره ده. نن تاسې د نړۍ جګړه پر مخ بیایي. هره ګولۍ چې تاسې د یو ترهګر خلاف استعمالوئ هغه د نړۍ په توازن کې بدلون راولي. هر ټانک چلوونکی چې یو متر هم پر مخ ځي هغه د نړۍ سیاسي نقشه بدلوي.
ختیځه غوطه د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پرته ده، او کله چې د دغه ځای خلک د جګړې له اور نه وتښتېدل نو اسد بیا د خپلو عسکرو لیدلو ته ورغی. وروسته بیا هغه ته د نظامي عملیاتو په خونه کې د جګړې د څرنګوالي په اړه لنډ معلومات ورکړ شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکو مؤسسه وایي چې د اسد رژیم اوس د غوطې پر 80% کې خاوره باندې حاکمیت لري. دغه سیمه له 2012 کال راهیسې د اسد د رژیم د مخالفانو پوخ سنګر ګڼل کېده، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې د جنګي جنایاتو مسله باندې د اقداماتو تمه ځکه نشي کېدلی چې که د سوریې د شخړې جنګي جنایاتو مسله د هاګ نړیوالې محکمې ته راجع کړی شي نو روسیه به خامخا ویټو کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د نوی کال د لمانځلو لپاره د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي، خو د دې سره سره د کندهار او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لار نن د ورځې تر وروستیو پورې د وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای سوو ماینونو له کبله د ترافیکو پر مخ امنیتي ادارو تړلې وه. په دې باره کې رپورټ د عزیز الله پوپل څخه واوري.
په کندهار کې د نوي کال د لمانځنې تر ټولو لوی مراسم د دې ولایت په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا پر زیارت ترسره کیږي. د سه شنبې د ورځې د سهار راهیسې له کندهار څخه یادي ولسوالۍ ته غزیدلې لار باندې وسلوالو طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي چې امنیتي مامورینو یې د لمنځوړلو په موخه یاد لار د ورځې تر وروستیو پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د کندهار د پولیسو ویاند لومړی څارن زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو د نوي کال د لمانځنې پر وړاندې د خنډ جوړېدو په موخه د عامو خلکو د تګ راتګ پر لار ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې دوی لمنځه یوړل.
خاکریز د لارې لپاره هم زموږ عملیات ادامه لري چې انشاءالله تر ماښامه به موږ وکولی سو لاره صفا کړو. کوایم چې امنیتي ځواکونه په باران او کینو ډېر په مشکلاتو سره مخ دي تر څو ماینونه کشف کړي. دغه لارې په اوږدو کې چې چیرې تر هغه ځای پر ځای کړي دي د انجینرۍ ټیم له لورې خونسازي لا مهم عملیات ادامه لري چې انشاءالله باران څوکه کیږي. زموږ ځواکونه به وکولی سي چې ډېر ژر د دغه لارې تصفیه مراسم او عملیات پای ته ورسي.
بلی خواته د کندهار والی زلمی ویسا وایي چې د نوي کال د لمانځنی لپاره د ولایت نظامی شورا خاص تدابیر نیولی. نوموړي له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې ګډو افغان ځواکونو ته د ممکنه امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کندهار په بیلابیلو برخو کې ځانګړي دندې سپارل شوي.
نن د کندهار امنیتي وضع په مقایسوي شکل کې موږ وګورو د ډاډ وړ ده، او زموږ کنداري ولس کنداري وطنداران تر د نورو په مقایسه په ښه شرایط کې ژوند کوي، او موږ به دغه امنیت نور هم انکشاف ورکړو څو وکولای شو چې هغه ډاډمن امنیت چې زموږ ولس هیله مند دی هغه رقم امنیت دی ته ټینګ کړو.
خو د کندهار د نسبي امنیت سره سره د دې ښار اوسیدونکي پر امنیتي ادارو باندې ژغ کوي چې له ښاریانو سره په چلند کې له نرمۍ څخه کار واخلي. دوی زیاتوي چې کله ناکله د ځانګړو امنیتي تدابیرو پر مهال له تون چلند سره مخ کیږي، خو د امنیت ساتلو په برخه کې به خپله همکاري دوامداره وساتي.
امنیتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې میدان د امنیت ټینګ ونیسي، عسکر باید چا سره ښه اخلاق وزت کړي، ځکه چې ځوانان ځو میلو ته د نوي کال پر رسېدو سره اکثره زموږ وطنوال ځوانان یا مشاریان و میلو ته وځي، پارکو ته وځي. نو چې د امنیت په باره کې دې کارو کې کله چې امنیت وي نو موږ د ژوند د هر خوښۍ څخه خوند اخیستلی سو.
په کندهار کې سږ کال د نوي کال د لمانځنې د رسمي مراسمو د پر ځای کېدو سیمه لا هم نه ده معلومه، خو د خاکریز ولسوالۍ تر څنګ د ارغنداب ولسوالۍ د باباولي صاحب پر زیارت هم هر کال د حمل د لومړۍ ورځې د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
نوي کال او پسرلی. د نوي هجري لمریز کال لومړۍ نیټه د پسرلی د لومړی ورځ سره برابر ده. په دې ورځ د افغانستان په شمول په ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمیر نور هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. نوی کال په افغانستان کې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په مختلف ډول لمانځل کیږي. د نوی کال میله په کندهار کې د ارغنداب د بابا ولی صاحب په زیارت کې چې د سردی او مرنجان تر کلی پورې سیمه نیسي لمانځل کیږي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم د ګل سرخ میله ډیره مشهوره او په دې ورځ د سخی د زارت جنډه هم پورته کیږي. د هرات فراه خلک په همدې ورځ د خپلو فامیلونو سره شنو ځایونو او غونډیو ته راوځي او یو بل ته د نوي کال مبارکي وایي. خو په کابل کې د نوي کال په ویاړ خلک سمنک په ځانګړي ډول پخوي او د نوي کال او نوروز مبارکي یو د بل سره وایي. قدر من اوریدونکو ستاسو ټول دی نوې کال او پسرلی مبارک وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ ټوله د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې د نوي کال په مناسبت ځانګړې خپرونې دي او په دې کې مرکې او رپورټونه هم سته. خو د ښځو خپرونه چې د دې خپرونې څخه وروسته پیل کیږي دا هم د نوي کال او نوروز په مناسبت ځانګړې سوې ده. نو د دې خپرونې همکاره نوشابه آشنا په سټوډیو کې ده، خپله خپرونه به تاسو ته معرفي کړي.
مننه شافیه جانې، تاسو اوریدونکو قدر منو خویندو ته سلامونه. د نن شپې د رڼا په خپرونه کې چې د ښځو ځانګړې ونیز خپرونه ده، فقط په دې د خویندو سره غږیږو چې دوی د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نوی کال څنګه لمانځي، د دوی دود او دستور څه دی. خویندې به راسره غږیږي، د خپل کور کلي حال احوال به راسره شریک کړي. د خویندو نه هیله کوو خپلې خپرونه کې برخه واخلي او د کور کلي حال احوال شریک کړي چې دوی نوی کال څنګه لمانځي.
د سو خبرونو سرخط واورید. متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز افغانستان ته تللی چې د طالبانو سره په جنگ کې د ائتلاف او د افغانستان د قواو حال ارزیابي کی. په افغانستان کې د برتانیې سفیر ویلی دی د طالبانو سره باید سیاسي روغه جوړه وشي او نورې ډلې لکه داعش باید په جنگ کې مات شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د سرایي محکمو جنسي تیریو او د ملکی وګړو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. اعتراض کوونکو د کابل شمال لویه لاره د بغلان په مرکز پل خومري کې تړلې ده او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي هجري لمریز کال مبارکي ورکړې.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.